چند بنده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی احترامات می قبول کی قدر من اول ریس کون کو زبرشنا او بار یوز لري هم تاسو ټول تشرا خاص مې دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوستا هله د سیدا ټول قدر من اول ریس کون کو برات روغ جوړ صحت من دو سیری او د تیر ریس لستون کوم په پراو د کی ټول سره د خپل زنو سره متعلق کړي او سیری هم چې نن ریس لوستا پرامره کی ولري قدر من ز کون کون نن ریس مرسته سو د لسم لوستا هغه درسي هداف یا هغه موضوع کاني چې نن ریس موږ تاسو پر لوست ولولو عبارت دی لمړی بانک پیژندل دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ ته کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله مه هیله د چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل دي. موږ تاسو به د بانک اصطلاح او پیژنو د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منځ ته کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبي د بانک اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخواني وختونو کې د پخواني سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپوي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېره موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې و میاشتې کال دوه کال درې کال څلور کال حتی لس کال ورسته هم کچېره موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو او سړي بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګ موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګ موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار سره ترسي. چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره ترسي وي او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګ ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره ترسي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګراني باندې پانسان کې په دې لاسو او اتلسنګ هجرین مریض کال کې اند ربع میاشت کې په یو سلو شل میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه او د نورو بانکونو څارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهې چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه پروسه مخې ته وړي. نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوي په کار باندې پیل وکړل، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنې دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو پر جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت یې درلوده. هم چې د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې دي د سوداګري بانکونه دي، هغه بانکونه ته مراته سویل چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه یې خپل ځان کې ساتله. او د دې ترڅنګ بل چې دي تخصیصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګري بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه مراته سویل چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بلګې مراته صنعتي بانکونه ورکوي کولای شو، د کرنیز بانکونه او رهني بانکونه د ورکولای شو چې زیات شارې مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلی دی، چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړی دی او خلک خپلې پیسې بانکونه ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د سمو دی وروسته څخه بیرته خپلې پیسې له بانکونه څخه اخلي. او په دې توګه سره دی د خپلو پیسو اړوند ډاډمن دی او د محبوسیت احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل. اوس هم د لوس بلې برخې ته ځو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. وروز د کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نور هیوادونو ته ډېرې زیاتې نه وي دي، یعنې لږ وخت کېږي په فعالیت پیل کړی دی، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوې په زیات پخوانی او اوږدمهاله تاریخچه لري، خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې، نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې شوې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1999 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل، چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجری المریز کال کې د 8 میلیون افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو، چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجری المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د یو سوشل میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو، چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات په لبستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصیصي بانکونه وو چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول، چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي، هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتې ژوند په هموره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې ترڅنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنې هغه که چېرې زر واوسېږي، هم الماس واوسېږي، که چېرې سپین زر هر څه واوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې دي مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتونو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ ګران وره افغانستان سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفا ننویمه او سلمه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی، چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی، چې د هغو کې شمېره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی، چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه سوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی، چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنې خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسی کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو، چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونو سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی پلو څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلو څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي، چې یو شمېر هېوادونه په سیر به آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبرځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړې ده پالج کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پاله شوي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګري چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګري چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هېواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ در مونږ زکون کوم تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګري حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وتره مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د لوس پر ټول اهداف ولوستل او په حق له معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټولو قدر من زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب به یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دي تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو قدر مونږ ځکه کوم کوم مرسته ستنه مرزي لوس په همدې ځای باندې پاتې سي، چې هله د چې تاسو یوسه ذکر وو سي او په څه کو سي وو سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو کلری زکون کو زبرش نا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرع واس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوستم هله د چې تاسو ټول قدر منو کلری زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سر د صحت جامع پتن می رنو زکون کو د چې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوستي نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورز لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړی او سیری او یو سمانه باندې مو تر لاسه کړم ور زکون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پل ک تاسو ټول قدر من زکون کی بیل خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ روز د کون کور اگر چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسې اهداف عبارت دي لومړی نه پوس دویم د نه پوس ډیروالی دریم د نه پوس کلموالی دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ راستا سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر اثر مالکیا وکړي او یو څه زده کړي موږ زده کون کو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ راستا سو د نه پوس ویشل او ګڼوالی په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې موږ راستا سو ټول پوهیږو د نه پوس ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي وروسته د هغې څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو یعنی لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو نو درنو زکونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارد تنو ته رسیدل وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نه پوس لرونکو انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکو سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اورس وزونکو سیمې وي او یا هم او پر او په ونه لري ډیر زیات غرونه وو لري او همدارنګه جی کې دشتې شکلې سیمې وو سیږي نو دغه سیمې کې چې په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې اقلیمي شرایط ولري د زمکو خړوبولو لپاره او به ولري همدارنګه څنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري نو په معلومدار توګه سره په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي نو موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ش اقلیمي شرایط نه وي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر او بلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیم کې نفوس او استوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیم کې د نفوس ګڼوال رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې په یو سیم کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري نو موږ ویل سو درنو ځکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې موږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لوي وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نه پوس لري د هغو له جمهور څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نه پوس لرونکو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په آسیا لوي وچه کې موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوس ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هېوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 0 تنو پورې رسېږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هېوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هېوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چې نن د هغوی د هېواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالي چې دی 2200 بیا تنه دی، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ترسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري د کونکو د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډیر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازې چې دی، یا هم برث ریټ چې دی، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دی. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې د په زیاته کچه سره د په نړۍ کې او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کومه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د زمکې د ټول نفوسو موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1930 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی شو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی، یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیژون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیژون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري، چې لیو په لوسه خدمت مړینې د کموالي سبب کیږي، او لبل په لوسه خدمت منځنی عمر اوشتيږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی، چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې ویشو موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زدنه پکې سرته رسول کېږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دی لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هېوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هېوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هېوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هېوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پوري دغه کمالي رامنځته کیږي. او همدارنګه دغه صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځه څخه ولاړ شي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنۍ د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي، او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سیری وسندلوس راتلون کې برخه ترځو. په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې وي تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی. لومړنۍ پښتنه نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول باندې نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو ځکه کو د آسیا ډیر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمیر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت ته غواړم د الله پامان. Oh,